سلام ستړي مشي وخت مبخير تاسو زموږه کله ساتي رادیو نو ورځ خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وو د ملګر ملتونو په ادارو کې د لزګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل اګواخونو په اړه څرګندونه کوي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندویه پلاوی یو نامه نوی راپور کې ویلي چې ګواخونه د میپمیاش کې د نامعلوم کسانو لخوا شوي وو او د دغه خزو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواخونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه تحقیق پیل کړی دی. د یو نامه راپور په هرات او روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د ښځو پر تګ د بندیز یادونه هم کړې ده. ریپورت وایي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایه په تیرو کال کې دوه برابره شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شوو افغانانو پر اتک سره د کورونو کمښت لا پسې شدید شوی دی. د جایدادونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایه دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو ریزی کمی کړی دی. کابل ته راستنیدونکي او پلازمینه کې پخوانی اوسیدونکي وای په ځانګړي ډول هغه کورونه چې ډیر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بله پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړې او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له صوبي حملې سره مخامخ شو. او لسګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبۍ کې مظاهره وکړه. د خلکو وروسته تر هغه سره کول تر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزې کې د جګړې د پرخوالو طرح وړاندې کړه. مظاهره د هغه ټولنې لخوا جوړ شوې وه چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپلوان دي. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پای ته ورسیږي کله چې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترانګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې مهمو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالانو ویل لري چې چېرته بیرته افغانستان ته ستانه شي ژوندې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړې توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزی او پاسپورټ له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ڈرائیور کی پیو صورت ہم ویزا نہ ول اور کئی او ہم داس ہم تے پاکستان ویزا چراخ ڈر مشکل تکلیف سر ملاوی گینا
پرندی با دغه موټر باندې سوزی هم در سره شریکی کړو. تب هم سره ورې چې ځین افغان کورنۍ نه کوي چې طالبان حکومت د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزا وي تطبیق کړی دي. د ځینو تجربې در سره شریکو. پرندی با دغه تجربې سره ورې لدې سره بیره که وخت پاتې شي تاسو پیغامونه هم راخلو نو مطالبه هم شته ملتیا غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردې د افغانستان درسنی او د ملاتړ سازمان وای پادری مهوادونو په ځنګړ ډول ایران او پاکستان کې افغان خبريالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په ویلمی کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتنه کوي چې یادو خبريالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبريالان وایي چې د نورو ستونزو ننګونو تر څنګ اوس محل دوی د ویزو د نن تدنید له امله د جبري ډیپورت کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمېر د خبريالان وایي د نورو ډېرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبرياله زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پېښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یو بل افغان خبریاله مرزیه چې اوس مهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو، موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبريالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبريالانو سره د یوې انلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبريالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو او نورو بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبريالانو د ملاتړ په هدف د ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولی شي د خبريالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبريالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یوه اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبريالانو د نیولو شړلو ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دی هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړې. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر خبريالان د بیکارۍ او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستان وتلو ته اړ شول او ډېر وی ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان خبريالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نورې. طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هغه راپور چې ویلي و افغانستان کې خزو انجنیر لا پراخ محدودیتونه او تاوتریخوالی سره مخ درت کړي او دا یو غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بلل دي. د دغه وزارت ویان په خپل اکسپانی دی او غږیز پیغام په خبرول سره دا کړي چې په افغانستان کې د خزو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل ذات صفات او کورنی امنیت الله بشپړ تضمینه برخمن دي. لدی سره سره یو شمیر افغان خزه ونجونی بیا وای چې دا داوی د دوی د ورځنی ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات خزو ته د ویری فضا رامنځته کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکو محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نه ده افغانانو کې وم چې موټر چلون کې وهلی وو چې ستی له محرم پرته انتقال نه کړو. د هغوی موټرونه خالی وو خو ستی له محرم پرته نه وړلی. که څه هم ما بشپړ حجاب اغوستی وو خو دا چې نارینه راسره نه وو ومې نه شو کړی چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ویې ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځانو سره تنګه شي او دوی له خپل سوري هم وډارېږي او لاس خپله ویره پیدا کوي او له دوی کې ویره پیدا کوي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت تر رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې می دارو ته چغلې نو ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه ازادي راډیو نوري د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټر او یو شمیر افغان موټر چلونکي او مرستیالان کلیندار وایي پاکستانی چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي، ځکه په خبرې د پاکستان سفارت له دې امله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې شمیر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزو تایید کړی ویل خپل د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزو شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوي، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
تم ویزا نه ول ورکای او همداسیم د پاکستان ویزا چې راخره ډیر مشکل تکلیف سره ملاوی گینه. مو خو کراچي گاډیو کراچین لغلی او ترانزیت گاډیو دلته راس پنځه سرزه میدان او ته یغه کې ودرولو به چې را خوش کړو ته ویزا را ما چالو کړي او سخت مصیبت سره راګیری او لاره مخفلی پاکستاني د خلارز مونږ دی او داسې تکلیف په دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره چوک پختنم نه کړور.
یو بل موټر چلون کې چې دی هم نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي د اگست په لسمه ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب ده چې لګو افغانانو ګار خلکو چې د ډیر زیات ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې د چاشتم وی زین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل ده. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دې ریکارډ کې اجازه نه ورکو کله سی بس ګاډي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزا نه ورکوي چې موږ دا لیکل د سشوي چې پاکستاني لارې نمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور مې چې دی افغاني نمبر پلیټ کې به په ویزا راځي. بل دا خبره داسې ده چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي. نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزا نه لګ ورکوي.
که څومره د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي حکمت الله ACP په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خرګوټي کې له درې تر 420 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوري چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې له دې دوی له ویزې او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څوم د تیر جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل اکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي. خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس کولی شئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه په 24 ساعته توګه زموږ پر اپلیکیشن باندې واورئ، زموږ ویب پاڼې ته چې پته ازادي ریډیو ډاټ کام ده هلته ورشئ، زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، 24 ساعته زموږ خپرونې په غږیز ډول باندې واورئ. همدارنګه کولی شئ پر ویب پاڼه باندې موږ تعقیب کړئ، هلته مو راپورونه ولولئ، پر سوشل میډیا باندې ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او همدارنګه په واټس اپ ګروپونه او ټلیګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړئ. وړاندې به ستاسې پیغامونه هم درته ولرو، خو اوس دې ته راځو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سري حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تېر یوه اونۍ کې له 10 زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سري ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیقېږي. ورزو الله فیروزی عزیزی زینب په دې راپور کې د هغو کسانو تجربې اورو چې د کورنیو په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی په ټکو په غیر عادلانه ډول د طالبانو لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ وهل سوي واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راپور کړل، وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مو په کسانو ولیدل او هغوی په درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلي دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. د همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر 9 دېرش درو وهلی او د 2 کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د 2 ماشومانو پلار هم دی، له 13 میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست 9 دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیر یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره 1.5 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیر یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې 1.8 نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو نو د سترې محکمې وایاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست 9 رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې د 13 میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دعوی کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بېطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپېژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دی ازادي رادیو کارکونکو ته جمع شو چې مجال دې ولایت د ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیسونو که خلق دی کخ پا پالن بنده نپویگی نو دا خلق دیر مصرف همو که خواه کخ یا سیده کلل یا غاسلات ورنکی دا دیده دینا پوهایو لوجه سخه د ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کرونگه دی دوست باید پوهاوی ور کول سی پا هر ولسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سیده یو کرونگرو تا لرخوانه که دی پسل سی آپ دیر کن تو کری نو دا سی په زراعتي شبو کې باید وی انجنيران خبر ورکړي. هغه ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت دا د چا د لاس دا زموږ خپل د لاس چې یو سړی راسي هغه تر شا ودرېدو شل کاله په غراله تر شا ودرېدلو هغو خپل ډالر جمع کړه ولاړه خارج عشق و عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانانو چې په سنګر کې به مړه کېده اوبه بیا نه در غوښتې اوس هغه غریبانان هم پاتې دي بېرته پر هغه زه غریبو زلن کېږي
هغه ولاړ خارج ته اوس په ډالرو سره ول برته 15 کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه دغه حکومت غریب خلک بیا د هغه حکومت یې ځوروي بیا بل حکومت چې راشي هغه ځوروي اداره یې ډالر جمع کړي ولاړ شي بل کشور ته زما پیغام د افغانانو ته چې راځئ نور د هیچا پسې نه ځو ټولو غریبانانو ورونو ته مې پیغام دا دی چې د هیچا پسې مه ځئ دغه لنډغرو پسې چې موږ لاړ نه شو قسم په خدای کوم مخته ولاړ شي بریا زموږ د پسنګر کې موږ ورته ناست جنگ موږ ټوله ګوله سبا چې کامیاب شوله بله دې نه پېژن ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه 15 غریبانه پاتېږي بیا به نور ظلم پر کوي خو زه خپل په ورونه ظلم مه کوئ پر دغه افغانانو چې پاتې عسکر پاتې دی ورور غوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم